افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنی خبرونه ته شراغلاست چې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي. نن سیشن بده د لیندیا قوس وښتمه د دسمبر ولسمه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هېواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د چاپی پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او په غونډې کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې له نږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغو پروژو عملي چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړپړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې وڅوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غاخان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. دې ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکا راکمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلې سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. شپږویشت کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر دیارلسمه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پرچیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یوه برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس ووژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایي حمله کړې چې روسي یغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د روسي یغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د روسي یغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. روسي یغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلې چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس حماس دراپور لمخې پرون د اسرائیل په مرکزی برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوز خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوز پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوز 98مې فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له لسو زرو تر پنځلسو زرو پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په شپېتو ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغو قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې دولس وسلول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخه ته افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې تازه افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسال کې پیګرام شلام په غیواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقوقو او ټولنیز وضعیت پاړه او په ځانګړي توګه د غالط پاړه چې افغانستان ورستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژور اندېښنه لرم.
ځینې فعالان وایي طالبان په افغانستان کې یو ډول چلند کوي، خو په سوریه کې د حیات تحریر الشام ډلې په باب جلا تبلیغات کوي. کابل کې د کورونو کرایې لوړ شوې دي.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسیږم. موږ د څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده.
د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې د طالبان لخوا ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي.
280 کیلومتر کې زمونږ نه یو خو دوه دغه اخلي د پښتنې مو څوک نشته.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره نندارتون جوړ شوی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کړې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنه یې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاویه افغانستان ته په دې وروستوي کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لورې لګول سویو بندیزونو ته په اشارې ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړې، هیڅ سوه یې په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر ښځو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو، د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلاسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د د نوموړي په خبره د قانون اروپای اتحادیه هم لننګونو سره مخامخ کړي او د هغوستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او همې له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلاسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوي وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندیز شوی، خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغیزې ولري، خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی، خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له 3 کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې وه، په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د غالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله من دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټول پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ټکسونه دی را کم کړي او پر لویو لارو دي په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو په نامه پیسې نه اخیستل کېږي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې، البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې په ډول مزار کابل 80 روپۍ ټکس ورکوي، د عقلګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 280 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي، او موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کی. یا خو کارم نشته، سه کارم ډیر کم ده، په کار کوم چې به موږ د مالیه ورکړ چې شي کې د مشکلات موږ ډیر زیات دي، موږ ته ولادت نه دا خواهش ده چې دا مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 رته برش می تاس
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي، یو زل په تک کی بل زل په برترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
د مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې لبیلا بیل موټرو بیلا بیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دوغ موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینیږي. خو موټر چلونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې سوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې سوې وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې سوې چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بیوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د بیا او کرایو لوړوالی ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو او په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیا او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدنه د کورونو د بیا او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. کته هم دغه شبکې پر راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیا او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسولینو په خبره د تیر جمهوریت نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کوربیا د 2800 ډالرو ترمنځ وچې وسی په بیا کې زیاتوالی راغلی. د غراس پامدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایا لسو تر 2000 افغانۍ و، خو دوی په خبره و سې کرایا ان 15000 افغانۍ تر رسیدلې ده. او مغختل چې د کورونو د بیا او کرایو د لوړوالي پاړه د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ نظر هم ولرو، خو دغه خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسېږي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما د می خانه
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ د سباندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپی سره نږدې دي، په یو کرایه کور کې اوسېږم. 2000 افغانۍ کرایه بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهی سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، په کابل کې د کورونو د بیع او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر یې نه دی ښوولی. نور په دې راپور کې
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورس کې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره یې جګړه کوله مرګ ژوبله اوښتې، چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر یې لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د ډسمبر په 14 وویل چې واشنگتن نښې نښانې ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلي رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر یې وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو لویې ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګ تحقیقاتي برخې د یکشنبه په ورځ د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کیږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې دغه ادعا په خپلواک توګه تایید کړي. روسیه هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یوه جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نه لویدیځو متحدینو په یوه اعلامیه کې د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګ د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیا او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12000 زیات سرتیر استولي چې یو شمېر اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوي چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي تر څو د روسیې د پوځ وچې شوې زیرمې بیرته ډکې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او ځینې فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د افراطی ډلې حیات تحریر الشام په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستلو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشارې سره پوښتنه کوي چې له دې دو افراطی حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي. دا هم راپور.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پال ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کم یوي د اسلام له مبارک دینه کړه تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله و په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشته
دوی واسه د هغه فکر او کلتور پیروي کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی واسه د ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې د لریختنی اسلام څخه ته دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
نافهمی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود دره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر شام له بریام لاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای بوبر
که موږ پرختیا هم په اسلام ځانو نه پوکړو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریه د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واکته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدوې وونی وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین رسپانه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د خوست د عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښیدي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالبه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وایي دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې اورډر خلک راغړي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو نشګمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او دینارا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو ته علاقه او درس وګوره او دغه کتابو ته وان واخله
د نندارتون یو شمیر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګ علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللې ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب په اړه جوړ شي
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرامه ژوند ولري نو د آرامه ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بولی شي نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو
یاد دی وی سره لدې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي
لدې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام پیلېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټېشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکتلې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي د پاکستان په شمال ویدیت کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پرچیمونو پرون دوشنبه د وسلوولو په بریدونه کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یغیانو کاراوه د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یغیانو عملیات تنظیمېدل د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک.
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر میشته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د معتادینو مړینه ډېره سوې ده.
یک روز خرواده
ما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزورۍ یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، په دې اړه مو له ارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه‌ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب لري او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوسلل شو.
پنځه کاله مې ترکیه کې تیر کړې دي. مرله هغې بس جپور مې خبر شو چې ولا سړی عمل کوي. راوی غوښتلم دلته یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړم. مرله هغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم، نه شو مشکلات نه وجې بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې سو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل سو. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبي آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده. خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار دا بیه 308 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوی اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډیر زیر میشته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا
ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
Afghan bazgaran muqawamat lari khuda do jwan tar bal har waqt der la khatar sara mukhdai da de ziyan de makhniwi la para tar der hada da nade wali tolani khuraki mrast ta artia lari ba da koknaro la kakh ta khalas akhistal dawam ukri aw ba da de kakh wi jadawal da bazgaro lamla tar sara malwi.
ملګری ملتونه دا سیمار په افغانستان کې د بزګور لخوا د کوکنارو د نکرلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 50 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
پا دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړی د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوی دی. دا معتادین چې مړی یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معینی هم
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسېږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کېږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کېږي ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی عوام یخ سوی دم معتادین ډیر دی معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي. یخ عوام روانه ده ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي یا شپې ورځې هلته سبا کوي یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي دغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي دا غوی د علاج د پاره غوی باید رښتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی ازادۍ رادیو ته ویل
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستری وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
جان بخته
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشټوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغي چې یو د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، جوار خفگان، دا کیدای شي، او نور مثال طبی لاملونه مثلا د ویتامینونو کمښت لکه بیو ویتامین، مغزی سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې د خپل نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توک استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفنتل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وایي ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیرې سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغزشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي. دوی ته مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې کوو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان بیا ځنا سمې او سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکزه چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو او خونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وولو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ہم آتا ہوں پوری ویلے ادامہ بس دستون زور عمل پاتا سو پینزا کالا میں ترکیہ کی ترک ہوئی تھی بعد لاغی بس جکور میں خبر سے جوال اثر عمل کی راوی اختر عبدلتا یو نہ میں اشتیرا بن دوا اخرنا بعد لاغی بے لاڑما ایران پور لاڑم نشو مشکلات دو وجہ بیر تران بے دل دبستر کرما چرس میں وال حل تو میں بوٹان کار کو چیز یو گٹا فابریکہ کیوں پلا استاد میں مشین حل تم موٹم جوڑو حل تو ورتا کاوش ہوئی موس خو ما عین د 1500 نیول د 2000 پورې مې کړه پوس لکه دا غیږي پیسې او سره بیا چې ګیدلې دا غیږي پیسې به چې پټې نه راتلې موږ د پیسې جګولې نو هم دې له امر چې 1000 نه نیولې تر ما 2000 2000 پورې 2000 پورې کوه تر لګېږي ما چې د کوم وخت نه شروع کړه نو زه په ځان پوهېږم کله ترازو ته ودرېږم نو زه یو کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه کنه نو دغه ستونزه نه ده ما چې دلته مې پریښی ده نه ځان ته دمه یو 150 کیلو زیات شوی یم موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوج ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د 15 کلونو نو زه راغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږلم بس چې کور ته راغلم دوای راته وکړل یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی یم نشه پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه درې میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینې بس دونه پلار راکړې چې ما نشه به وکېده اما لږ به مې راوړو بس یوه ورځ نیمه به وکېده تر ښه خاطر به دا صبح ټایم موږ به دا یادونه ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولو ما د خپل ملک نه نورو ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به درې میاشتې اوسېد یا به یو کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته ایسارو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکه یې پوه شي موږ پکې اړولي وو زه خو لکه له بې وسې له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل رالم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل هم شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده دا مې د خپلې ډلې کسانو نصرت وو کاکا مې ورسره یو مې ماما زوی ورسره چې دې نشې دی وایي ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ځوان ښه وو موږ به هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تعویدو راتعویدو
ترنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر والی پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی
ډاکټر صاحب؟ څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو. په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوبو؟
بیګام مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کړې خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې به زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې
او زه په افغانستان کې یم، نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه وي تشته مندو منې تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکھم لڑو پونڈر خلاسا کس پونڈری نہ ہوئی اولی پر کورا چلا کی دے
دا آزادی راڈیو در نوریدن کو دا زہر و کاروان خپرونه هم دمروه آزادی راڈیو واوری او لنورو گٹورو خپرونه چخی خوند واخلی.
ده زهرو کاروان.